آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. برنامه ما در امواج آزادی ساجد و گفتن نیست، مشهور است. تقریبا هفته گذشته 1000مین برنامه خود اسپری کرده بودیم، امروز 1001مین هست، یعنی هر پنجشنبه این برنامه متواتر ادامه پیدا میکنه. امروز روز بین‌المللی رادیو است. او مبارک باشه هم به شما شنوندگان محترم، برای اینکه شما نباشین رادیو هم نیست، دیگه از او خاطر به شما مبارک باشه، به خود ما هم مبارک باشه، گرچه به ما کس مبارکی نمیگم. خب اگه بگوینم خانشان آباد، اگه نگوینم خانشان آباد. از شوخی ها که بگذاریم، در این بخش مهمانای محترم ما بازم استاد فیض الله جلال، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پوهنتون در استودیو ما در کابل هنوزم تشریف دارن، اونا چند لحظه دیگه با ما هست. تن همچنان منتظر آقای اسدالله بارگزه، کارشناس وزارت دولت در امور صلح هم هستیم. و در آخرای برنامه آقای حکمت الله عظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات، هم با ما یک جا خواستن از طریق تلفن. مسئله منازعات خود ایوازی که کم شما زیاد شده میره. آقای شیبر چی میگی حالا در قسمت دوم؟ همچنان این مسئله که منازعات چطور حل شود، روی از یه محکمه که توجه شود و تشبس های بیمدلی محکمه که صحبت شود، چی میگه آقای شیبر؟
بله ولی نه زه هم بی هم در میلمانو هر کلی کوم او دا اوریدون کو ته سلامونه. لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو وویل، اصلي خبر هم دغه ده چې نړیوالو لدیده هم دې مسلې ته اشاره وکړو. مخکې د استاد جلال خبرې ما قطع کړې، دوی هم پام دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان مسله ډیره سطحي نه ده، چې دوه کسان یو ځای سره کښېني او د افغانستان د سولې مسله حل شي. له نړیواله بوده هم باید دې ته کتنه وشي. ور به شو د استاد شهباز چې په سټډیو کې را سره د شهباز صاحب، ستاسو په باور په دې ساعت کې ډېره که دې ته توجه وکړو چې څرنګه حل لاره را ایستی شي افغانان؟ تاسو هم تیر ساعت د سولې په برخه کې ډېر خوشبینه نه وئ، خو بیا مو په ورته وخت کې دا خبره کوله چې اکثر افغانان سوله غواړي، نو سوله به راځي. څرنګه کېدای شي چې دغه اندېښنې چې له افغانانو سره دي چې تر سولې وروسته، له احتمالي سولې وروسته په افغانستان کې بیا جګړې دوام پیدا نه کړي، باید څه وشي؟
ښه، زما خو نظر دا دی چې په دنیا کې اوږدمهاله جګړې بالاخره د پای ټکی مومي، او د افغانستان جګړه هم کلونه لره په دې خوا په دې وطن کې دوام لري. انشاءالله چې دا به قطع کیږي او یو وخت کې به موږ پایدار سولې ته رسیږو. خو چې د پایدار سولې ته رسیږو، د دې لپاره البته افکار څنګه دي؟ افکار په کافي اندازه آماده دي. مخکې مو ورباندې بحث وکړو، تنها دلته اوس په دوو نقطو باندې بحث کړل ډېر مهم دي. د طالبانو افکار د افغانستان د حکومت په اړه باندې د چل امریکای سره توافق تر رسیدي، بیا ورسته د غین الله سره ورځ ورسته د افغانستان د حکومت سره خپل منځي خبرې شروع کړي. دغه خپل منځي خبرې ډېرې حساس او مهمې دي. اول دا چې حکومت باید یو واضح او مشرح پلان ولري. په دغه ستراتیژیک پلان کې چې کولای شو مونږه د نړیوال ټولنې افکار هم پکې نغښتي وي، د افغانستان داخلي سیاست هم پکې نغښتی وي، د جمهوریت خبره هم پکې نغښتی وي، او بر بل مقابل بیا خلاف لور ته مونږ څنګه داسې یو نظر ورکړل شو چې هغوی له امارت را تیر شي او د جمهوریت پر خبره باندې مونږ با ورسره بحث وکړو. یو خبر دویم ده چې په افغانستان په حکومت باندې بیا د مونږ د افغانستان د خلکو غږ دغه دی چې دوی باید پرته له قومي، سمتي، حزبي، مذهبي شخړو ورها خواته هغه اصلي او واقعي افکار ځان ته جذب کړي. یو مشخص هیئت باید وټاکل شي چې هغه مشخص هیئت دوه بخشونه نه تشکیل وي، البته له ټول اړخونو نه تشکیل وي، خو دا دوه بخشې ډېر مهم دي. یو دا چې په ټوله پیمانه باندې د افغانستان د خلکو استازولي وکولی شي دغه هیئت، د ټولو اقوامو نه متشکل وي. دویم دا چې د سیاسي لحاظه یا د علمي لحاظه دومره درایت ولري چې د میز په سر باندې د مذاکرې ته پر اساس د ډیپلوماټیکو اړیکو او د افغانستان د جغرافیا د تاریخ د فرهنګ او برخلاف د افغانستان د همسایگانو سره د حساسو نقطو یا د پاینټونو دغه ټول ټکي پکې نغښتي وي او دغه هیئت وکولی شي چې د افغانستان د فرد نمایندګي وکړي، دا نه قومي وي، دا نه سمتي وي، دا نه حزبي وي، دا نه مذهبي وي. دغسې هیئت چې متشکل شي دغه پلان وکولی شي چې هغلته عملي کړلی شي او طالبانو ته هم دغسې یو لیدلوری ورکړل چې هغوی د مذاکرې دپاره د افغانستان د حکومت سره آماده شي، د افغانستان د دولت سره آماده شي. د خود طالبانو یو بهانه ده چې هغوی وایي مونږ له اشرف غنی سره مذاکره نه کوو، در حالی که داسې یو خبر اصلا نشته ده. تاسو که لیدلی وي د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم دوی خپل پریکون کول او ویل چې مونږ هیڅ په هیڅ وجه باندې آماده نه یو چې د افغانستان د حکومت سره کینو. پر افکارو باندې په افرادو باندې بحث نه دی، دلته په سیستم باندې بحث دی، دلته په د افغانستان په سیاست باندې بحث دی، دلته په دولت باندې په ټوله کې بحث دی، په نظام باندې بحث دی. دوی د څو مشخصو افرادو نمونه خلی ویل د پلانکی سره نه کینی، د بستانکی سره نه کینی، دا مهمه نه ده چې له چا سره کینی. راځه په ار کې کینه، زه به په ار کې د افغانستان د استازولۍ په هغه باندې یو سک یا یو هندو براشي چې د تاسو سره مذاکره وکړي، د مفاهمه وکړي. اصلي اهداف دغه دي چې مونږ څنګه وکولی شو چې اوس دغه پلان جوړ کړو، چې دغه پلان ته عملي بڼه ورکړو. مهم ټکی دغه دي، لکه څنګه مې شو هغه اساسي، لکه څنګه چې یو میز پر څلورو پښو ولاړ وي، څلورو پایو باندې ولاړ وي، هغه د دغو مذاکره د پاره هم دغه ټکی په نظر کې باید ونیول شي.
بله،
بیا چې وروسته په غو کې د دوی افکار چې دي، دوی له افغانستان حکومت څخه غواړي،
مننه شهباز صاحب،
خلکو څخه غواړي، هغه بیا نور شخصونه دي.
مننه شهباز صاحب، استاد جلال ته کوم شو نظر صاحب غوی نظر په دې برخه کې وخت.
خب استاد جلال، به خاطر از اینکه از فرصت خوب صحیح استفاده شوه، قسمی که شهباز صاحب مراجعه کردن، مال یعنی بشری مسائل باید 10 سال پیش 15 سال پیش میشد که نشد، یعنی پلان صحیح تر شوه. از اون خاطر ما در سر مسائل بسیار عمده و اساسی دیگه اگر زیادتر صحبت شوه، به طور مثال اگر حکومت ما ملامت میکنیم، اپوزیسیون هم چندان پلان نداره. اون روز آقای حکمت یک چیز پلان تر کرده بوده که او را ما خبر نداریم که چی نوع پلان است. یعنی این باید در یک ساحه اکادمیک مثل استادا اینا باید تشکیل میشتن. آل شورای صلح گفته یک چیز جور شد، او روز یک نمایندیشان میگه ما در حال تعلیق هستیم، بعد از او وزارت دولت گفته یک چیز ایجاد شد، بعد از او یک کمیسیون دیگه ایجاد شد، در حال که کل از این وظیفه وزارت خارجه است، او یک جای پسیف است. از او خاطر اگر گیرم که طالبان می کل گپای که استادا میگن قبولم بکنه، دهی طرف کس پگه پیدا شوه که سر میز بشینه، یام یک مشکل است. از اون خاطر امیال به طور عاجل چی باید بکنه که دولت یک چند تا نماینده بسیار کاکا خوب داشته باشه که بتونه سر میز طرف مقابل هم قانع بکنه، یعنی از منافع اولیای افغانستان هم دفاع کنه، جامعه جهانی رو هم قناعت داده بده. تو خونه میشه هر کس از هر طرف یک چیز میگه و آخر هم معلوم نیست که چی میکنیم چی نمیکنیم. استاد جلال چی میگن؟ چه بسیار خلاصه جواب بدین که دیالوگ زیاد شوه. صاحب
بله بله، شما به یک مسئله ملی اشاره کردیم. متاسفانه صلح که یک موضوع بسیار کلان است، یک موضوع ملی است، یک پروژه ملی است، برای یزی کدام پروگرام ملی وجود نداره. به همین خاطر است که ما به جایی نمیرسیم. هر کس به تعلقات خود، به منافع خود صلح تعبیر و تفسیر و تحلیل میکنه و از صلح میخواه یک بهره برداری کنه و این آل صلح هم معذرت میخواهیم یک نوع گاو شیری شده برای بعضیا که استفاده خود بکنن که ما طرفدار صلح هستیم و اینطور. همگی صلح میگن اما صادقانه برای صلح هیچ کس کار نمیکنه. اشرف غنی چند روز پیش یک گپی بسیار خوب زد، گفت مخالفین ما برنامه ندارن، تفکر ندارن. این بسیار گپی دقیق است، واقعا گپی دقیق است. در عمرش یک گپی خوب زد آقای اشرف غنی. متاسفانه مخالفین از این برنامه ندارن، پروگرام ندارن، نه تنها برای انتخابات یک پروگرام ندارن، نه تنها برای بازسازی افغانستان ندارن، نه تنها برای تحول شدن و متغیر شدن افغانستان و توسعه افغانستان پروگرام ندارن، حتی برای همین صلح هم پروگرام ندارن. لیکن بسیار هم توافق نظر ندارن. این نظرش بسیار دقیق است که باید هم دولت، هم مخالفین سیاسی، حتی طالبان و به حمایت جامعه ایرانی، به حمایت سازمان ملل متحد اجازه دادن که ماهای افغانستان در داخل خارج اینا تفاهم کنند، یک طرح ملی برای سال افغانستان ارائه کنند.
استاد جلال یکم که جایتان تغییر بتین، تلفونتان مریض و ریشت صاحب، صدایتان میره میایه. استاد جلال
اول از آر دفع من میخوایم خدمت شما گفتم عرض کنم،
بله،
خدمت بینندگان محترم شما عرض بکنم که صلح یک پروگرام ملی بریادی باید یک طرح ملی ارائه شود. این را نباید دولت در گروی خود بگیره، این را نباید خلیلزاد دیگه جزی پروژه درسی خود بدانه، این را نباید طالبا در گروی خود بگیرند یا مخالفین گاه گاه از این اشخار بکنند. اجازه بدهید که اهل تخصص، اهل تفکر، سیاستمداران و جامعه شناسان و آگاهان که از صلح بعضی از کشورها صلح جهانی آگاهی دارند و از کشورهای پسا جنگ چیزی میدانند.
بله استاد جلال، بله استاد جلال، بله استاد جلال، یک گپ دیگه. امی جواد ظریف گفته هم نام مره هر روز میشنوین، چاو شغل از ترکیه را میشنوین، وزیرای خارجه. امی وزارت خارجه افغانستان چطور اکتیف و فعال شوه که اینمی کل زیاره اما هنگ باید بکنه؟ یعنی وزارت خارجه ما شما یک قسم فلچواری است. امی یک پیشنهاد کنین دیگه چیزا را گپ نزنین. بله
وزارت خارجه افغانستان از سالها به این طرف فلجه. وزارت خارجه افغانستان وزارت گروهی است، چیزی که با گروه تعلق داشت، با قوم تعلق داشت، با تخصص و تجربه و آگاهی.
خب استاد از این خاطر سوال کردیم که این فلج است، چطور رای حل چی است که بسیار عاجل وزارت خارجه باید اکتیف شود؟
دو چیز است رای حل. یک رای حل از طریق وزارت خارجه که جامعه مدنی را، احزاب سیاسی را، از پارلمان، از نفس جامعه در داخل و خارج، یک تعداد افغانایی از در بیرون کشور دلسوزی به این مسئله دارند و ناگفته نماند این روند کار کردن و آگاهی دارند، همینا را بسیج کنه. یک دوم، اگر وزارت خارجه ما این توانایی را نداره، هر چه عاجلتر باید سازمان ملل متحد ابتکار را به دست بگیره. اگر این سازمان ملل متحد ابتکار نگیره، صلح افغانستان بی‌طرفانه نخواهد بود و یک صلحی که بی‌طرف نباشه و برنامه جامع ملی نداشته باشه، مورد حمایه مردم افغانستان، مورد حمایه کشورهای منطقه و مورد حمایه قدرت‌های زیدخل در مسئله افغانستان، قدرت‌های زینفوذ در مسئله افغانستان بل. نخواهد بود. حمایه
استاد فهمیدیم. استاد خوب جالب پیشنهاد کردن. شهباز صاحب، اگر وزارت خارجه به طور مثال آقای شیبر ما شما میگن زره گپ میزنیم خیر باشه، شهباز صاحب اگر وزارت خارجه فعال شوه، ای یک بیسه، یک اساس قانونی همیشه خواهد داشت. یعنی از هرچی که وزارت خارجه و رئیس جمهور بگویه ای اساس میشه. اگر این قسم هوایی و کمیسیون باز کمیسیون هم اعتبار ندار، باز دیگه کمیسیون، باز دیگه شورای صلح و دیگه همیش وزارت خارجه را شما چطور پیشنهاد میکنین که دولت بتانه وزارت خارجه را سرپا استاد بکنه که کل صحبت ها اینا یک قسم بیهی قانونی واری شوه؟ شهبازه
لشک پرته نظر سبزست هست سر موافقیم. د افغانستان د بحرانه یو چار وزارت د افغانستان داخلی پالیسی پر نړیواله کچه باندې پلی کوي او دا ډیره مهم او ارزښناک هم ده. د سولې په پروسه کې د بهرنۍ چارو وزارت ونډه فعلا ډیره ضعیفه ده. متاسفانه چې زه په دو باور یم چې چیرته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت استراتژی یا د بهرنۍ چارو وزارت د پراس کې یا په د وزارت چون د وزارت خپل یو سیاسي چوکۍ ده، دغه پراس کې که داسې یو څوک وای چې هغه خلاق، مدبر، په نړیواله کچه په ډیپلوماسۍ باندې استوار، د خپلو افکارو د نورو د افکارو چرخونکی شخص وای، مونږ به نن دغه لوی بحران ته نه رسیدو. شاید هغوی کړی وای چې یو طرح عاجل پیشنهاد کړی وای د جامعه مدني سره، له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له ځوانانو سره، له روشنفکرانو سره، په ټولنه کې د مختلفو اقشارو سره داسې یو ناسته ترسره کړې وای. د وزارت بهرنۍ چارو وزارت هغه تالار هر ورځ خالی وي، هیڅ ستونزه هم نه لري، هیڅ مشکل هم نه لري. دوی دغه افکار ټول راټول کړي وای، نن به مونږ اوس یو اجماع ته سره رسیدلی وو، حداقل یو ملي فکر به راټول کړی وو، د افغانستان د خلکو دیدګاه به راټوله کړې وه. په ټوله کې د بهرنۍ چارو وزارت موقف په افغانستان کې لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه هغه یو سیاسي موقف دی، اما متاسفانه چې دلته قومي، سمتي، حزبي، مذهبي افراد ته ورسپارل کی او په دې ویش په سلسله کې چې هر چا ته ورسېدو نو دغه باز چې د هر چا په سر باندې کې نو هغه یې چلولی شوی او
کولی
خبره ده.
مننه.
زما نظر دغه شی دی، مخکې په یو شو باندې بحث وشو لکه څنګه چې وویل چې برنامه یو تعداد سیاسونه مخالفین نه لري، له شک پرته چې په ټولو کې به یو تعداد ولري، خو په افغانستان کې دغه د همپذیرۍ او یو د بل د قبلولو پروسه ډېره ستونزمنه ده. اوس فرض مثال که یو څوک برنامه ولري، هغه چون زموږ وی مخالف دی، سیاسي مخالفت ورسره لرو، موږ هغه نه په قوم کې راځو او نه زموږ په سمت کې و نه په ټیم کې و، هغوی نه منو. دغه ستونزه په دې وطن کې مهمه ده، او دلته ډېرو هغه افکارو ته، ډېرو هغه ځوانانو ته، هغو خلکو ته ونډه پکې نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خبره او د منطق پر اساس باندې یو خبره یو ځای ته ورسوي. ډېر هغه شاته ونډه ورکول کېږي چې هغه قومي وي، هغه سمتي وي، هغه مذهبي وي، دغلته تر
څو
دغه قومي سمتي تقسیمونه له منځه ولاړ نه شي، مونږ ځای ته نه رسېږو.
مننه شهباسب. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت استازی اسدالله بارکزی هم د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. بارکزی صاحب، په خبرونه ته ښه راغلاست. کله تاسو واورو د سولې په برخه کې نوي خبرې څه دي؟
مننه، سلامات اوسې. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. نوې خبره د سولې په برخه کې دا دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په کتل کې مذاکرات کېدله، هغه د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان به د تاوتریخوالي د کچې د چټېدو په برخه کې یوه طرحه آماده کوي تر څو په هغه طرحې باندې بحث وشي او هغه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې هغه نظریات او غوښتنې پکښې نیول شوي وي او هغه د منلو وړ وي او د امکان وړ وي چې هغه امکانات یو طرحه باندې جوړ شي. پر دې باندې بحث دی. امیدواري ډېره زیاته ده چې طالبان او امریکا به دې ته ورسېږي چې هغه به د تلپاتې وربند تمر نږدې کې
مننه بارکزی صاحب. بیرته به شهباز صاحب تاسو ته راشو. لکه څرنګه چې بارکزی صاحب وویل چې په دې باندې بحث کېږي چې شخړې به راکمې کړي، ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې د شخړو راکمېدل بې مفهومه خبره ده. یعنی څرنګه په څه شکل به شخړې راکموي؟ خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت چې پخوا په دې باندې انتقاد کاوه چې باید خامخا اوربند وشي، اوس د شخړو په کمېدو باندې هم راضي شوی دی او وایي چې ورو ورو به بیا د اوربند خواته ځو. شهباز صاحب، څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست چې د شخړو راکمېدل به د سولې پروسه ګړندۍ کړي؟
له شک پرته چې زه موافق یم چې ولو د دغو ټوپک د میل نه چې یوه مرمۍ فایر کړي، که دغه هم راکمه شي، دا به ډېر لوی کار شوی وي. که نن مونږ د شخړو د کمېدو په خاطر باندې ګام پورته کړو، شاید په یو کال کې مونږ وکولی شو چې یو اوربند شپږ میاشتنی بیا راولو. که چیرته اوس مونږ د شخړو د راکمېدو یو په بل په مقابل کې ودرېږو چې زه نه منم چې ته شخړې راکمې کړي، نو دا خو واضح پیغام دی چې یعنې زه نه غواړم سوله وکړم. زه له شک پرته دې ته په نیک نظر باندې ګورم چې دغه اوس مهال که چیرته په دو باندې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان وشي چې مونږ په کافي اندازه آماده یو چې شخړه راکمه شي، لږ څه به هغوی شخړه راکمه کړي، لږ څه به دوی شخړه راکمه کړي، دغه به هغه افکار نږدې کېدو ته راولي تر څو وکولی شو چې یو بل ومنو. مونږ که چیرته یو بل ونه منو، خی څنګه کولی شو چې دغه شخړه راکمه کړو؟ څنګه کولی شو د اوربند لاسته راوړو؟ ټول به په یو وار باندې لږ څه ستونزمن وي. د افغانستان جغرافیا، د افغانستان د خلکو افکار، د افغانستان قومیش قومونه دلته په دې وطن کې، دا ډېر ستونزمنه خبره ده چې ټول د په یو میز باندې سره راټول کړو او په عاجل او آنان شکل باندې د راټول شي. اما د دې دپاره باید موږ چمتو اوسو چې څنګه وکولی شو. که دوه کاله پخوا د شخړو د کمېدو پیشنهاد شوی وای، نن به موږ دغو حالات ته نه رسېدلو. که هغه دوه کاله پخوا، درې کاله پخوا یا لس کاله پخوا د شخړو د کمېدو په خاطر باندې یو اقدام شوی وای، نن به موږ دغو حالات ته نه رسېدلو. نن به اوس د سولې په درشل کې یو ستراتیژیک پلان درلود، یو ستراتیژیک دیدګاه به مو درلوده، د مثبتو بدلونونو خواته به خوځېدلی وو. دلته به مو کولی شوی چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یعنې د ټولو خلکو دپاره متوازن خدمات عرضه کړي وای. متاسفانه چې د جنګ په پښتون کې مونږ په افغانستان کې دغه متوازن خدمات هیڅ عرضه نه شوی کړلی. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو توازن ته که چېرته ور ځیر شو، دلته ډېر ستونزې پر مخ پرتې دي. د ښځو په چارو کې تاسو وګورئ، که چېرته مونږ دغه ته یوې نقطې ته متوجه شو، تر څو چې د افغانستان میرمنې په سوله کې په واقعي شکل باندې ونډه ونه لري. داسې نه چې د ښځو پر نمایندګۍ باندې څو نفر دلته په کابل کې راټول شي او غږ پورته کړي چې مونږ د ښځو استازی یو. دوی باید یو ځل دا پوښتنه وشي چې ته چېرته د ښځو افغان استازی د ښځو استازولي کوي. ته نو ولاړ شه په هلمند کې د ښځو بیچاره وضعیت ته وګوره. ته ولاړ شه په بدخشان په واخان کې د افغانستان د ښځو وضعیت ته وګوره. ته نو ولاړ شه په کونړ په دانګام کې په دولسوالۍ کې د افغانستان د ښځو وضعیت ته وګوره چې هغوی په کوم حالت باندې ژوند کې چې ته یې استازولي کوي. تای کوم د غوغک پورته کړی په نړیواله کچه باندې ستنن راغلي د غوغ استازولي کې د افغانستان په کلو او باندو کې د افغانستان په څلور د ولایتو کې ډیر د فوق العاده مېرمن شتون لري چې غوي د غوي بچان قرباني ورکړي د وطن
مانا نه استاد
افکار په کافي انداز آماده دي
مانا نه استاد بروکسل ته ورزو ل بروکسل د سجرډو خبريال مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره ده. نن لکه څنګه چې مې د خبرونې په ترس کې هم 13 ساعت د ته اشاره وکړه د ناتو دفاع وزیرانو د دوه شریکان د افغانستان پاړه په بروکسل کې غونډه لري. له مصطفی صدیقی څخه به واورو صدیقی صاحب غونډه چیرته رسیدلې ده او څه خبرې پکې پیښې شوې دي او کله غونډه نه ده پیل شوې؟
بلې شبان صاحب ډېره مننه. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپل دوامدار ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د غوټ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم دلته دی. مهم تاکید دی چې د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغانی خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپله د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه وویل هغه څه چې موږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغانی خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده. او هغه وویل چې لا هم اوږده لاره ده، مګر ستولتنبرګ وویل تر لږه زه امید لرم چې موږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې بس چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي.
بله ډاکټر صدیقی،
مهم تکیه هم داده
مصطفی جان. بله یک چند سوال مام داشتم. میست که سبا در مونیخ در منشن هم یک کانفرانس بسیار کلان بین لیسته و به خاطر آمادگی از یا هم در جایی که شما تشریف دارین در اونجا و بسیار صحبت ها زیاد شد. یکی از صحبت ها که توجه رو جلب میکنه ایست که ممالک اروپایی و جامعه جهانی بسیار زیاد تنقید میشه که کانفلیکت ها یا پرابلم های 40 ساله افغانستان اینا یک طرفه تا حالا نتونستن و اکتیف رول نگرفتن و خود ناتو را انتقاد میکنن، کل یکی دیگر انتقاد کرده میرن، منتها یک رای اساسی یک رای چاره حل کسی پیشنهاد کرده نمیتونه. شما این چیز تعقیب کردین؟ این بار جدی هستن اینا یا نه؟
نظر شما میدونین که منازعه افغانستان یک منازعه پیچیده است و در این منازعه زینفعان گوناگون نقش دارند، در سطح محلی، در سطح ملی، در سطح منطقه و در سطح بین المللی. و بدون شک راه حل منازعه هم پیچیده است، همونطور که ستولتنبرگ اینجا میگه که راه طولانی هست. در واقع حل منازعه افغانستان پیچیده است، اما آنچه مهم است که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان از 38 کشور که در افغانستان حضور دارند این پیام را به افغانستان میرسانند که در کنار مردم افغانستان خواهند بود، در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهند بود تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنند و از این راه میتونند که راه را برای برقراری صلح در افغانستان هموار بسازن. و این نکته از دید ناظران و تحلیلگران هم مهم است، چون که می‌دانیم مصارف سالانه نیروهای افغان بیش از 5 میلیارد دلار است که قسمت اعظمش را ایالات متحده میپردازه. بدون این کمک تحلیلگران میگن نیروهای افغان و حکومت افغانستان با آزمون جدی روبرو میشن و این پیام از بروکسل وقت فرستاده میشه برای افغانستان به دلیل این مهم است که تاریخ به ما میگه که در دهه 90 وقت جامعه جهانی افغانستان را فراموش کردن، شاهد جنگ داخلی بود مردم افغانستان و چیزی که جان ده ها هزار انسان را گرفت و تحولات بعدیش را که همه ما میدانیم. پیام های واضحی از اینجا میرسه که این در واقع خوشبینی را ایجاد کرده، اما بدون شک چالش های هم وجود داره. خود استولتنبرگ هم گفت که مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است، اوضاع دشوار است، اما او گفت که بهترین راه برای ناتو برای برقراری صلح است که نیروهای افغان را تنبیل بکنه، اونا را آموزش بده و اونها را کمک بکنه برای این که زمینه بالاخره برای صلح برقرار شود.
بسیار زیاد تشکر، هم مانده نباشین، با خبرهای خوب برگردین. بخیر به پراگ. بسیار زیاد تشکر، همکار ما بود مصطفی صدیقی در بروکسل که به ما گزارش دادن. حالا نوبت
شنوانده های
محترم ماست، یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او دوباره برنامه را ادامه میدیم.
استودیوی آزادی، ریبیلدینگ آور کانتری وذ امریکن
هندز. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
و اما حال شما میتونین به این شماره های تلفونی که میگم راستن تلفون بکنین و که در مورد پروسه صلح اظهار نظر کنین، سوالاتتان را طرح بکنین. شماره های ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. یک شنونده به خیر وصل شده آقای شیبر.
بله، اوریدون کتاب ورزو ازاری پتپوک پروگرام نمیره بنیو که. بله،
السلام علیکم شبر شطا و بریت نظر شبا فول اوریدون خبرینی که هیلی.
و علیکم السلام، تو خیسته مهربانی.
بله آجی سیبا،
بله لکه چنگ شتاسی ده برنامه ده اصولیش پا اخیری ساعت که پر حل باندی باید مغور ریزو نو در حل خویده ده سیموز سیاسون دی که تایبان دی که ده حکومت خلق دی نو باید بزن اخلاص زخط پا واقعی توګه په افغانیت په اسلامیت سره ودی سولې ته بس مخه ورکې او سوله باید وشي. یو د بل تر طلبې تر بعد خبرو چې ای وای وای بل څه ذکر دی وای هغه ګوراګی ده، بس دغه شلار ده او باید اعتماد ډېر لوی شی ده. باید موضوع حکومت او طالبان او سیاسیون او ټول افغانان یو د بل اعتماد وکړي. افغانستان یو افغانستان د ټول یو ملت ته یو مسلمانان دی، باید که مات رامنځته شي. خارجان ته د ولاړ به شي، خارجان انګریزان وم راغلي ولاړو، روسان وم ولاړو. خارجان و یو ملک ته پیدا نه ده کړی، دی له دې شي هغه بربادي رامنځته کړي. نو دا زما نظر و، خدای دې وکړي چې وطن کې صلح راشي.
مننه، تو
خیسته. سپی باید
مایوس خبری و نکی مرد سپولی تاریدی خوشحاله یو منان. مننه، بلا اوریدون که تا مخه که او از حریف تپوک پروگرام ده میره بنیو که. بله،
سلام علیکم. علام را و لازلہ محمد جان دکندار سوش باس سارتا و همکاران سام مدیر سلامون
و علیکم السلام، میره بنی
شبار سار سار بی بی سی و ویل جاسس اند خبران فرید دا غوړل ته و نن نه راځي چې داسې څه درته وایي چې په کابل کې د څه د کوم اورور په ملي اردو په ملي پولیس کې څه دي سار تا د څه ول او ول راځي په خپل وای پر موږ چې چې رم کې پر موږ خبرونه تخیم کې تانې مرکی چې غوړل مرکی نن سار به څه خبر وکړي.
محمدی صاحب، محمدی صاحب، محمدی صاحب، محمدی صاحب محترم، دسته سه کلسه در رسانه آزادی وی، نو هر څوک هر چرته یو خبره کوي، لکه څنګه چې تاسو دا خبره کوي او ازادي راډیو هم دغه رقم راپورونه لرل، هغه دا نه وایي چې په ټولو باندې څوک جنسي تیرای کوي. دا خو نه افغانیت سره په اصول سم ده، نه په اسلامي اصول سم ده، لیکن ستونزې او مشکلات هم شته. یعنی د شوزو د حقوقو خبره سې کیږي په ورته وخت کې، دا خبره هم ده چې چیرته د شوزو دین حقوق کښې مکتبونو ته لاړې نسی، مثلا په افغانستان کې مکتبونو ته نسی، د افغانستان د پرمختګ څه حال ده؟ لیکن په یغه دنیا کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، ډاکټران سته، نور معلمین سته، انجینران سته، نور کسان سته، نو ژوند یې سم ده، وطن یې په مخه تللی دی. نو دغه خبرو ته هم خلک باید پام وکړي. یعنی دغه مخکې چې زموږ میلمه چې وروسته به خپله نظر پیدا کړي، شهباز صاحب به په دې برخه کې بیا تاسو نور توضیح درکی. ستاسو پوښتنه
سبار صاحب، زمر خو کوم مثال وای دنیا در سر جر سر وای در نامو شار زنه وای په کور د سوي د غوړ په لز نور شو د کی په یو باندې وای چې زره خپل سر باندې ور کوم، د خپل سر په خپل نامو ولا دل ور کوم، وای ور کړی دی سر ور قرباني ور کړی دی زنه وای په کور د سوي په یو سوي د خدا خبره پر راډیو کې بي بي سي کې مر شمیر ور کړی دی راډیو کې مر شمیر خود دې چې هغه برشد سره یو کار وای چې ګوره خوندن نه راڅه دوه مزایره خړل څه مسله کنه نار نه ځي دا نار نه ځي دا دې پلان د کوم ځای ول د خدای لري دا کې دا کرکټ شو دی هغه واغ واغ بل دا جوړ وره ما یو څه خبره ما کوي دا خلک ما نه ما څه کوي ما وره دا هغه خلک دې ټول غفلت په ما پر او
مانه محمدي صاحب بل مانه محمدي صاحب کور ودا بل او دېون کې ته مخه کوه اسرې چپو کې پروګرام دې مهرباني وکړي. بل تاسو بلین کس
بل سلامونه وړاندې کوم امید الله صافی مد بلجیم نه.
وعلیکم السلام، مهرباني صافی.
زه اول دا د رادیو د ورځې مبارک وایم تاسو ته، او هم چنان د یو زر یومه برنامه ستاسو د ښایسته د ازادي په څپو کې دا مبارک وایم، او زه ستاسو دایمي اورېدونکی یم.
کور ودان، کور ودان. بله او مهرباني.
زه سلامونه خاص پوهان صاحب ودی صافی ته چې مخکې ساعت کې شعبات صاحب تا، پوهان صاحب جلال تا، بارکزی صاحب تا،
تقریبا کلشان رفتن. آل صاحب یک ذره ناوخ شد برتان. دموضوع صحبت کریم صاحب، دموضوع چطور سل کریم؟ آل صاحب سل موخ نتانسی مگر شما کریم صاحب.
ما بسیار همی یک گپی چیل برتان بگم که اختری صاحب را خود میگن که همی طالبا ابزار هستن. ما میگم اگر وہ همیش نوان که همی گروه های دیگه شر و فساد که هستن، وہ ابزار را بودن، و هم ابزار هستن، تا حال هم ابزار هستن. یکی و دیگر نظرهای شعباز صاحب بسیار تایید میکنم که می پروگرامی که دادن که حکومت باید یک پلان واضح داشته باشه راجع به صلح و افکار انترنشنال و سیاست داخلی، و فرموده شما که وزارت خارجه باید فعال شود. حالا شما خب مردم قدیم هستیم، 45 سال پیش چه خوب وزیرهای خارجه داشتیم. سردار نعیم خان بود که کسی پیشگرد بود دادن نمیتونه، خود داود خان بود خدا و بخششانه، دیگر وزیرهایی که فعلا فکر میکنه وزارت خارجه هم از کادرهای سابقه خواب باشه که با سیاست داخلی و خارجی افغانستان رو فهمن. خب مربوط غنی صاحب میشه هر کسی که انتخاب میکنه. و دیگر می جلال صاحب یک گپ گفت که رشت غنی صاحب تنهای نمی یک گپ صحیح گفته، اما ما فکر میکنه که بسیار گپای خوب و استاد هستند بین المللی استاد بودن. گپای داکتر صاحب عبدالله را با تایلو تجزیه کنیم که با چی گفتن. خب دیگه ای که همی خشونت پایان دادن خشونت و بعد از او آتش بس، دا دوال سر دیر ریختی هم تردی دی ریختی ها اول قدم چه در آقا کی خودشی انشاءالله شی بیا بین الافغانی خبرو تا هم در وارشی. زمان سوال داد صدیقی صاحب کال تایی او یا بارکزای صاحب سول اغده چه در ناتو چه در شل کال کومکون اوکل افغانستان سر، ولی در ملی اردوی سما خصوصا اوائی قوائی اغا نکه قوی نکه چه 2000 رشتون پوری بیا میلیاردون دالر نور کهی
بله. البته ما نه صافی صاحب، البته دا موضوع د باندې صافی صاحب، دا موضوع د باندې دا د سولې په باره کې بحث لري. رسول په برخه کې کومه پوښتنه لري؟
سولې او غده کنه د سولې او جز ده کنه دا البته طالب مثلا پاکستان ورتاغه ور کوي، طالب جنگ کوي دلته دی هغه ته پیسې ور کوي، سلام ور کوي، هغه جنگ کوي بیا دی بیرته پاکستان تقویه کوي، دا رقم خو نه کیږي کنه.
ما نه نه بله.
په نظر دغه دریمګړی د افغانستان دوستان لکه جاپان، هند، ترکمنستان، ترکیه، ځینې عربي ملکونه، انډونیزیا، دغه درېمګړي شي پکې، همدا جرمني ډېر ښه دغه دوست د افغانستان دی بیا کولای شي چې د افریقایانو او د طالبانو افغان حکومت ترمنځ کېني.
بله مننه کور ودان. بله مننه.
سلام محمد، وظیفه د ملګرو ملتونو ده چې دا لاس هلته پکې کېږي چې دنیا خبره شي، دنیا له حال احواله خبره شي. دا خو هلته پکې خبرې دي. مازیګر یو رقم خبره ده، سهار بل رقم خبره ده. که یو ښه لاش وخوري ښه خبره به یاده شي، که بد لاش وخور هغه بد نظر ورکوي. دا سوله به موږ څه کوو؟ دا سوله خو د نړیوالو ټولنه باید چې موږ ته راولي، ملګري ملتونه یې راولي، امنیت شورا باید
راولي،
امریکا منډه وژني، طالبان منډه وژني. دا موږ چا سره سوله
وکړو؟
ملامته دې موږ څه شی ده؟ دا ملامته وه خپله ماکړه چې موږ تمامه دنیا ته پنځوس.
مننه سردار محمد صاحب، مننه. ستاسو پیغام واخیستل شو. نظر صاحب، بارکزی صاحب ډېر انتظار شوی دی، دوی ته به ورشو. او
تحلیل‌ها را هم شنیدین. اول از شما بگیریم بارگزه سیب محترم.
بله، ما در جین دوستان در خبرو چخه یو در اعتماد سازی یو در طالبان و در نیت خبر واردل، او بل در طالبان و سر مذاکره کوون که چه وی دیالس کسان دی و کچنی چیم دید. لومنی رازم دیف پشتنی تا خبر اساسی دا د هر څومره چې مذاکره کوونکی ټیم کوچنی وي او د لوړو کسانو ترمنځ مذاکره وسی، نو زما په نظر سره هغه به ښه نتیجه ورکړي. خو مهم هرڅه دا ده چې هر څوک چې مذاکره کوي هغه مذاکره د اصولو مخې په هماهنګۍ باندې په مشورو باندې وسی. نو ښه خبره به دا وي چې که امریکا د طالبانو سره مذاکره کوي هر مذاکره او خبرې چې کی هغه په مهنګ یا مشروع باندې مخته ویش لکه وسم چې مخته وړي دی، نو زما په کسره شنه نتیجه وای کی دوهم دوش د اعتماد سازی په اړه باندې لکه بدون شک چې د اعتماد سازی په ځای چې تر څو حکیم سوي نه وي هغه مذاکرات په سیتو غسر تر رسیدای نه شي. نو د اعتماد په ځای د حکیم ول د پر نت ارتیا د جنتونو باید ساتوي. خو اوس وختونو کې چې موږ هغه معلومات چې لرو د کتر څخه تر ډیره حد پر طالبان هم هغه نه تاپذري چې باید شول وي هغه شوودل ده. نو زموږ امیدواري ډیره زیاته ده چې طالبان او امریکا به ډیر ژر هغه توافقنامه چې باید امضا شي هغه ته بسره ورسېږي، او د هغه توافقنامې څخه ورسته به د ډېر ژر د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي تر څو دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. امیدواري زموږ د ډېره زیاته ده او امید ستاسو چې ډېر ژر دا کار وشي.
بله، خب آقای شیبر بارگزه سیب، یک سوال هم که بود آقای شبر، ما شما تحقیق بدیم بسیار جدی که ای بود که هماهنگی بین کسایی که این مسئله پروسی صلح پیش میبره مثل وزارت دولت و اینا یک هماهنگی درست نیست، یک موقف درست نیست. در ازی زیاد صحبت کردیم، مخصوصا ما گفتیم که یک سوال کردیم که اگر وزارت خارجه فعال شوه اینا یک اساس قانونی هم خواهد داشت، در سطح بین‌المللی خوب خواهد شد. از او خاطر اپوزیسیون عذاب سیاسی هم کدام تر خوب ندارن. از این خاطر طرف مقابل یعنی طرف افغانستان هنوز هم سر میز مذاکره نیست، اما بازم بگن بیاین سر میز مذاکره بشینن. اینا یک موقف صحیح از این مردم آگاهی نداره، یعنی معلوماتش نیست. چطور آقای بله شیبر؟ یعنی ما نمیفهمیم که چی. از او خاطر کل این خیالی گپ زده میرن. باید اینا هر روز هر قدمی که میشه هم خودشان صحبت کنن با ما در میان بگذارن. از او خاطر بارزش چی میگین؟
اما بدون شک چی
هماهنګي مهمه ده. خو خبره ده د سولې په پروسه په برخه کې په دوو برخو کې زیات فلزي لواني چې کور د نن دی د کور د باندې دی په نړیواله سطح او سیمیز سطح باندې بدون شک چې بهرنیو چارو وزارت مختلف پالیسي او ستراتیژي په دې برخه د پای دی ترسو وکول شي چې د دیموکراتیکو چینلونو د لارې څخه د افغان سولې لپاره یو څه وکړل شي. خو په کول کې د سولې ټول کارونه چې تیږي هماهنګي کېږي هغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره کېږي ځکه چې د سولې په چارو کې ځانګړي وزارت حکومت لخوا څخه اجازه شوی دی. خو موږ په دې وروستیو وختونو کې تاسو ته معلومات لرو چې موږ د سولې په برخه کې د حکومت یو ارشد کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغه کې به د افغانستان د دولت ټول وزارتونه به د سولې په چارو کې د دولت وزیر تر مشرۍ شاغل سلام ریمی تر مشرۍ لاندې به کار هماهنګ ډول باندې مختبره. یعنی هڅې کټه هڅې په مختلفو چلنونو کې وي خو له یو ادرس څخه له یو باندې ځای څخه پورته کیږي هغه ټول به تر سره هماهنګ کیږي. نو زه هغه څه چې باید سی وي په مختلفو چلنونو کې هلې ځلې روانې سي دي خو ادرس واحد ادرس دی او ټول هماهنګ.
تشکر سپ پرزه سپ تشکر آله مهمان دیگر ما محترم آقای حکمت الله عظیمی معاون مرکز مطالعات صلح و مناسبات هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. آقای عظیمی خوش آمدید سپ به برنامه ما.
بسیار تشکر سپ. من سلام های خدا به مهمان ها و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم.
بله عظیمی سپ ما تقریبا یک نیم ساعت است که روی مسائل زیاد صحبت کردیم. حال شما که چون مرکز مطالعات هستین همین مسئله منازعات چطور حل و فصل میشه یک راه حل بسیار جدی را به ما میال پیشنهاد بکنین. و از اینکه سوالا از این قرار بود که این طرف افغانستان هم یک واحد نیستن اما بارگزای سپ میگن مادرس ما واحد است منتها ما میگیم که وزارت خارجه باید اکتیف می بود و خود مثلا عذاب سیاسی باید فعال می بودن. یعنی عدم موجودیت معلومات همیشه باعث از این میشه که کلگی خیالی صحبت کرده برن. شما از طریق علمی چی پیشنهاد میکنین چی باید شوه سب؟ عظیمی سب؟
تشکر. بیرته چه مسئل دیر مهمه دی نظر سب؟ اول خدا دی چی آیا رسول تفاهم نامه دست امریکا و طالبان تر مابین کم سایت مختلفی دلیده او څومره معلومات امریکا شریکي څومره معلومات طالبان شریکي چې په دغه اساس شو کې د معلومات شریکول ډیر مهم دي چې طالب او امریکا معلومات شریک نه کړي نو دلته عام ولس په انسان کې ډیر زیات تشویش کې پاتې کېدل شي چې یو ډیر غټه مسله روان دی موږ خبر نه یو نو دا تشویش ډیر زیات دي کېدل شي یو دا مسله ده. یو مسله چې ډیر مهمه ده هغه ده د شول د کار مختلف اپروچز دی د کوم تاګلار دي مثلا چې اسوم یو لري دولت افغانستان یو لري په هغه کې د اجرایي ریاست او ارک په تفاوت نظرونه لري مګر چې کوم نقطې ته غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې څومره موږ په افغانستان کې ویشل شوی دی په مثال کې او یو واحد او متحد جبهه ونلرو دا زموږ پاینده باندې او زموږ په موخه کوم مذاکرات نیز کې چې کله طالبان سره کړو دا ډېره منفي اغیزه کوي. دلته زه باید د دولت د افغانستان د اشتباهات لري چې هغه هیڅوک نشي د نظر غورځولې مګر یو رول د سیاسيونو او د سیاسي عذابو د جمعي مدني دی هغه دا دی چې دغه افراد کله چې د دولت سره یو مخالفت ولري یو مشکل په دونی نظریاتي لحاظ باندې مشکل ولري ډېر دي په ځای چې د دولت سره پاتې شي یا پر داخوا کې جبهه کې پاتې شي دی مستقیما د طالبانو جبهه نه شي چې دا نور موږ ضعیف کوي. زه یو څه سره ډېر موافق یم هغه دا دی چې د طالبانو او امریکا مذاکرات کې خلاص شوی دي ځینې خلک وایي دوه ورځې مخکې تفاهمنامه کله چې رسمي ځاکیږي دغه د سولې د اصلي پروسې یو شروع ده او کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي هغه اصلي مسایل چې ډېر مغلق به وي ډېر به جنجالي وي هلته به بحث کیږي. نو د سولې برنامه کې ډېر احتیاط پکار دی اوسم چونکې کم اشتباهات کېدلی شي چې افغانان د څو کلون لپاره بیا جنگ کوي. شنو دا
اعظمي صاحب محترم؟ بله بله اعظمي صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو ویل تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څه خبرې شوې دي، خو کچرته د بارنټ روبین خبرې راواخلم چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار وو، د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کوم معلومات چې دل دې خبرو ترلاسه کړي دي په یغوی کې راغلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره روابط قطع کوي، له داعش سره به جګړه پیلوي، او د شاغلي روبین په باور د موافقې لمخې به په 115 ورځو کې امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تر کمې شو، اوس امریکا شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې لري. او روبین دا خبر هم کړی دی چې له طالبانو سره تر موافقه وروسته به په لسو ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، او د ناټو سرمنشي ینس سولتنبرګ بیا پرون ویل چې جرمني هم پیشنهاد کړی دی د ناروی ترڅنګ چې دوی کولی شي چې د بین الافغاني خبرو کوربه شي. خو که اوس دې تراشو دا هم تایید شوی نه دی چې فرضاً امریکایانو دا خبرې کړي دي چې یا په رسمي شکل یا طالبانو ویلي دي، که دې تراشو چې تر اوسه پورې هم خبرې ګونګې دي، نو ولې چې په ګونګ حالت کې افغان لورې چې په افغانستان کې باید څه وکړي؟
مذاکراتو او یاد د امریکا د طالبان تفاهمنامه د امضا نه مخکې باید یو اوربند اعلان شي چې دا د فکر کوم ډېر قابل د غنه دی عمل کېدلو نه دی، او امریکا هم دا ډېر جدي دا مسله نه نیسي. زما تحلیل دا دی چې طالبان او امریکا به پر دې باندې تر ډېره حده پورې سلا سوي ده چې و ورځې به قاعده خشونت وي چې پر امریکا به کاملا حملې لري، چې په افغان ځواکونو به په بلخصوص په ښارونو کې حملې نه کېږي، چې په هغې کې مهم ښارونه دي چې رسمي امتیاري حملې به نه کېږي، او په لویو لارو باندې به حملې نه کېږي، په عامه تاسیساتو باندې دغه تفاهمنامې ته رسېدلي دي. نږدې دي بیا د امریکا موقف دلته یو شی چې ډېر بهتره دی، هغه دا دی چې دوی وایي چې کله مو دا تفاهمنامه امضا کېږي که دا اول باید عالمی اعلان څه کنه، که چیرې عالمی اعلان څه وي او دغه وخت ډېر اساس کېښودلی چې پنځه طالبان هم د خپل د ویکټري یا مثلا دوی د خپل ځان ګټونکي اعلانوي چې موږ امریکا ماته کړله او موږ ګټونکي یو، نو دا خپله بیا جګړې ته یو نوه لار آماده کوي. نو اول سوال دا دی چې آیا دا تفاهمنامه چې امضا کېږي په اول وخت کې باید دا اعلان څه کنه څه شی وي؟ زه دا منم چې وروسته په یو حالت کې باید یو رسمي غونډه راوغوښتل شي چې هغه عالمي د شلو هیوادونو وزیر خارجه او د مهمو نړیوالو ارګنایزیشنونو رئیسان هلته باید وجود ولري چې دا یو رسمي بڼه واخلي، چې څو امریکا خپل هوکړلیک چې د طالبانو سره کوي تر هغې باندې متحد شي، دا باید وشي. مګر زما تحلیل دا چې د بین الافغاني مذاکرات او د تفاهم د امضا دغه فاصله باید ډېره کم وشي، چې که چیرې دغه وباسي په دې کې ډېر زیات مشکلات را مخته کېدلی شي، او هغه مشکلات بیا باید کېدلی شي چې جنګ بیا پلا دوام هدف واخلي. مګر د مذاکراتو په جریان کې هم ځینې سپویلرز چې موږ ورته وایو یا ځینې حلقه چې غواړي چې جنګ دامه وکړي، دا به ځینې حملې به وي. تاسو ګورئ په کابل کې بله ورځ حمله ولیدل چې طالبانو ادعا ونهخیستل، نو ځینې کړې په خپلو طالبانو کې ځینې خارجي هیوادونه دوی به د دې کوشش کوي چې دغسې هم دغسې، مګر د امریکا او د افغان دولت طالبانو یو میکانیزم چې دوی باید پر ګاډه باندې یو درې اړخیزه کمیشن چې باید دا په دوحه کې وي دا باید تشکیل شي، او دغه حملې چې کېږي باید دا مونیټور کړي، دوی باید وڅاري چې مثلا څوک یې تشارې.
تشکر اعظمي صاحب، که وخت ما زیر شو درفت. بله اعظمی صاحب بسیار زیاد تشکر. شهباز صاحب شما تقریبا کل برنامه را شنیدین، تمام ایرادها تنقیدها پیشنهادام شنیدین، آل استادی تا نشان بدین صاحب دمی یک دقیقه میار کلش را یک جنبندی بکن یک نتیجه بکشین ببینیم چی میتونین استاد.
بسیار خوب، ما در خدمت نظر به توان خود. علی عبدالحی محمدی گفتن که خانما امو موضوع را یاد کردن، ما کوتاه میگم میرمن د کورنۍ اساسی محور دی په قران عظیم شان کې ورته د تعلیم واضح حق ورکړ شوی، هر هغه څوک چې د حق ترنه اخلي هغه د اسلام نه فاصله نیسی. او علاوه تر دې که په یو کورنۍ کې مور با تعلیم او با تحصیل وي، نو زه فکر نه کوم چې هغه کورنۍ د بحران سره مواجه شي. دا خبره مې محمدی صاحب ته و. سردار محمد رو پښتنه وکړه چې پر 1300 نفر باندې هم مذاکره کیږي کنه، کی خو زه باورمند یم چې په یو نفر هم کوه غواړي مذاکره کیږي د طالبانو له آدرس نه، که یو نفر هم چې هغه پرست دوی د قواو کیوي د پرست نظام کیشتون ولري، کچیر ته هغه وغواړي په خې شکل باندې سول رامنځته کیدای شي. مذاکره د پاره باید لکه څنګه چې ورته اشاره وشو، ټیم واضح مشوره او ډیر مغلق و پیچلی نی او ډیر افراد په کې دخل نی، چون افکار هر څومره چې زیاتیږي عمومره سوالونه زیاتیږي، عمرو هم ذهنیتونه مخشوش کیږي. دغه څو خبرې نو
تشکر سی فهمیدش. بله وخت خلاص شد یک دقیقه تان سی با. خب بارزه سی با شما یک نیم دقیقه وقت میتیم برای اینکه چند دقیقه پیش استودیو رو ترک کنیم. آماده شما میگن که با مشکلات تکنیکی از او خاطر ما را میخواین بکشن از استودیو. بارزه سی یک نیم دقیقه جنبندی کنیم برنامه امروز سی.
مننه. د اصول پاړه باندې به یو شی وایم چې د افغانستان وخلو غوته خوش خبرې سته، دغه توافق نامې ته ډېر زیات شوی دی. موږ هم افغانستان حکومت د سولې لپاره هغه آمادګي چې باید درلود هغه لرو، مذاکرات ټیم آماده دی. موږ بیا هم ار څه چې ژر دغه توافق نامه هغه چې توافق نامه چې د افغانستان د خلکو توکل هغه امضا چې تر څو بین افغاني مذاکرات لا روانه شي او موږ یو تل پاتې سولې ته ورسیږو.
بسیار جد تشکر مهمانای محترم آقای اسدالله بارگزه کارشناس وزارت دولت در امور سال، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتون، محترم آقای حکمت الله عظیمی معاون مرکز مطالعات سال و منازعات، و همچنان در قسمت های اول آقای فیض الله جلال استاد فاکولتی حقوق علوم و سیاسی پانتون کابل، استاد پوهاند ودیر صافی. از اشتراک کلتان به برنامه یک جان تشکر. انشالله به یک سال خوب و پایدار افغان ها انشاءالله برسن زودتر. با می امید برنامه را با پایان می رسانیم. همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما در تیانشی برنامه همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، آقای شفیق عیار، آقای قادر جلال، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت
من قلب من هستی من بود رگ رگم پرز خونت
وطن قلب من